د مشال ډیو پرونو خبرونه کې د خپل کور باندې سلام وبن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ وستي او وخت ورځي 3 بجې شوي په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اسمبلی غونډې تر څنګ د پاکستان او افغانستان د چارواکو څرګندونې همدارز د زده کوونکو احتجاج په سواد کې او پر دې سربېره د فاټا اصلاحاتو په اړه اهم راپور لرو خو لومړی ورځو نجیب عامر ته چې تاسو ته تازه کورنیو نړیوال خبر وړاندې کړي
افغان ولسمشر وایي پاکستان دې د ترهګرۍ خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. اسفنیار ولی خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باورۍ ختمولو غږ کړی او په مکسیکو کې زلزلې سلګونه کسان وژلي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو ته د وینا پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې له طالبانو څخه د جګړې د ګټلو په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې تګلارې هرکلی کړی او ویلي دي چې هیواد د ترهګرۍ خلاف په لومړۍ لیکه کې جنګیږي. غنی همدارنګه پر خپل ګاونډي هیواد پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرو د ځپلو لپاره دي له دوی سره په ریاستي کچه ګامونه پورته کړي. نوموړي د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه:
I call upon Pakistan to engage with us on a comprehensive state-to-state dialogue.
زه په پاکستان ژغ کوم چې زموږ سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمه ییز همکاري په برخه کې د حکومتونو په کچه هر اړخیز بحث ته داخل شي ترڅو سوکالۍ ته لار هواره کړي.
ولسمشر غنی په خپل وینا کې وړاندې ویل په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده بلکې یوازې د دې هیواد خاوره کارول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې پر افغان خاوره څه باندې شل نړیوالې ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي. ولسمشر غنی په خپل وینا کې یو واربیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو لویه ستونزه د بې باورۍ ده او دواړو هیوادونو لپاره کار دی چې د یو بل اندېښنې لرې کړي. نوموړي د سه شنبې په ورځ مشال لډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل چې چین د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې مهم رول لوبولی شي.
زمون سټینډ دا دی چې کله کله ماشومان او دا دواړه خپل منځ کې جنگ کوي نو بیا خو به مشران لکه چې مشران څنګه را نه نوځي خو مونږ دا وایو چې چین دی یوازې مددگار نی، سهولتکار دی نی. د خبرو اترو چین دی چې په هغه خبرو اترو کې کومې وعده وي دونه دواړه ملک یو بل سره وکړي چین دې بیا راغې زمين شي.
خان زیات تکړه پاکستان باید خپل بهرنۍ پالیسۍ ته لسره کتنه وکړي ځکه چې د دې هیواد په سلورو ګاونډیانو کې له دریو سره اړیکې کړکېچنې دي. په سواد کې د جانزیب کالج سلګونو زده کوونکو نن د لاریون او مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې استادان او پروفیسران دې مجبور کړي چې په وخت درس ورکولو لپاره ځانونه حاضر کړي. محصلینو د سیدو شریف نام منګورې پورې لاریون وکړ او په دې موقع شعارونه ورکول چې حکومت دې د دوی غم وخوري. د جانزیب کالج زده کوونکي وایي له تیرو دوه اونیو راهیسې استادانو له درس ورکولو بایکاټ کړی دی. د کالج پرنسپل شوکت بیګ مشال ته وویل د زده کوونکو دغه ستونزه به زر هواره شي. د بلوچستان په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او د عامه احتساب یا پبلک اکاونټ کمیټې مشر عبدالمجید خان اسکزي پرون مشال لډیو ته په وزنګړې مرکه کې ویلي چې دوی په تیر یو کال کې د بیلابیلو حکومتي محکمو د افسرانو څخه 9000 روپۍ وصول کړي دي.
دا اداره د سلویش کال په دې صوبه کې و. زه د 14 یا د 15 میاشتو د دې چیرمن سویم. نو دوی 9000 روپۍ د پروش کال په حساب کې جمع کړي دي چې د ازمور د صوبې او د ملک په تاریخ کې اول ورده سوی ده.
عبدالمجید سگزی وای دغه پیسې دي چې افسرانو د سرکاري خزانه څخه د درغلې پترس کې وړي وي. د نوموړي په وینا د دوی د ګونغړي په درغلې کونکو کې نه دي شامل. د افغانستان د دفاع وزارت وای په تیر یو شواروس کې د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو قومندانانو په ګډون د حقانی شبکې 12 غړي او 9 تنه دایشان وژل شوې دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه ګډ عملیات د ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، لوګر، غزنی، کندهار، اروزګان، فراه، بادغیس، غور، فاریاب، بلخ، جوزجان او ځینو نور ولایتونو کې ترسره شوې دي. دفاع وزارت وایي په دغو عملیاتو کې 250 تنه وسلوال ټپیان، 2 تنه نور نیول شوي او 100 کیلوګرامه امونیم نایټریټ هم له منځه وړل شوي دي. خو وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. په مکسیکو کې یو سخت زلزلې لږ تر لږه 206 کسان وژلي او د دې هیواد په مرکز کې ډېرې ودانۍ نړولې دي. د دې هیواد د ولسي ژغورنې اداره وایي چې زیاتره کسان مکسیکو سیټي او د سرخار په سویل او ختیځ کې وژل شوي. د زلزلې زور د ریختر په کچه 1.1 ښودل شوی. زلزلې په مکسیکو سیټي کې چې 40 میلیونه نفوس لري زیاتې ودانۍ نړولې دي. د مکسیکو ښاروال وایي 40 ودانۍ سختې خراب شوي چې پکې سکولونه هم شامل دي. د مکسیکو ولسمشر پینانیتو وایي د یو پریوت سکول د ملبې لاندې 40 ماشومان او 2 سړي موندل شوي دي. 10 نور ماشومان او 8 لوی کسان تر اتم دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي د ډونالد ټرمپ انتظامیه په هغه صورت کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال جوهري تړون ملاتړ کولی شي چې په دې تړون کې بدلونونه راوستل شي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به له دې تړونه بهر شي وویل د دوی تر ټولو لوی اندېښنه د تړون د پای وخت دی چې تر مخې 10 کاله وروسته په 2015 کال کې پر ایران لګول شوي بندیزونه چې پکې د یورانیم غني کول هم شامل دي ختمیږي. نوموړی وایي دوی په هغه صورت کې دا تړون پاللی شي چې پکې بدلونونه راوستل شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملګرو ملتونو ته په خپلې لومړۍ وینا کې ایران د خونخوار رژیم په نامه یاد کړی. ټرمپ وایي د داسې یو تړون سره تړلی نشي پاتې کېدی چې آخر هم د جوهري پروګرام پر مخ بیولو ته لاره هواروي. ایران د ټرمپ د خبرو غندنه کړې ده. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه د هوا حالو د کرنسۍ بیاورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او په 1.30 روپۍ یو درهم په 28.65 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.60 روپۍ او په 28.25 روپۍ یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.35 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 3.04 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 3.06 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه کې و موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 8 او 14 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه مو له مشال لري ورده. تاسو زموږ خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو مرکزی وزیر وایي چې قبایلی سیمې بعد 15 کالو په موده کې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر وایي دا تش لوزونه دي.
په دې کې هیڅ اطمینان نشته او مطلب دا ده چې بس دا ثابته شوه چې مسلم لیگ حکومت ته د قبایلي عوامو سره ډېره غټه دوکه وکړه او ظلم یې راسره وکړو.
او افغان ولسمشر پر پاکستان غږ کړی چې ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیزه بحث وکړي. د پاکستان او افغانستان مشرانو ترمنځ روان ملاقاتونو په اړه یو کارپوه وایي ښکاري چې پاکستان به د امریکا او افغانستان چارواکو اندېښنې لرې کړي.
پاکستان هڅه کوي چې په تاسو خپل حسن نیت وښایي یا تر یو حده پورې هڅه کوي چې دا مسله د ځان په ګټه هم هواره کړي.
او د سوات جانزیب کالج سلګونه زده کوونکو د استادانو نشټوالی او غیر حاضرۍ پر ضد احتجاج کړی.
د مسلسل 2 هفتو د تیرې شو نه زمونږ کلاسونه دوه لګي درې نه لګي درې لګي دوه نه لګي مسلسل د هر ورځې نه دا چل سټارټ ټایم مونږ دوه کلاسونه والو نور د قشان ناشو سو پر وړونکو ګرځي سو په هوټلو کې ناشي.
نور هم شمیر موضوعات لرو له بشار لډیو سره اوسه. مشال لډو ته هوګېستې اوس هم د خبرونی لومړی ریپورت. د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو سفران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ د نهې پورزه د سنت غونډې ته ویل چې مرکزی حکومت د ریواج اکټ بیرته اخیستلو پریکړه کړې او قبایلي سیمې بعد 15 کالو په موده کې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. خو د قبایلي سیمو پارلماني استازي او مشران لا هم مطمئن نه دي. وایي چې له دې وړاندې هم 2 واره دا رنګ لوزونه له دوی سره شوي خو عملي کار لا هم په نظر نه راځي. نور تفصیل له اسلام آباد از خبریال محمد عمران کوي.
د سفران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ د سینیټ یادې غونډې ته ویلي چې د 2013 میلادي کال په ټول ټاکنو کې د قبایلي سیمو غړو ته د برخې پلان و، خو اوس به 15 کال وروسته دوی ته په صوبایي اسمبلۍ کې نمائندګي ورکول کیږي، د کوم لپاره چې به ضمني ټاکنې کیږي. هغه وویل چې دا وخت په سیمه کې د حالاتو غوښتنه دا ده چې په سمدستي توګه فوج له هغه ځایه ونه ویستل شي، بلکې په مرحله واره توګه به له قبایلي سیمو د فوج واپسي کیږي. د عبدالقادر بلوچ په دې نوي بیان د قبایلي سیمې خیبر ینسینه د قومي اسمبلۍ غړی شاجی ګل افریدی وایي چې دا د خوشحالۍ خبره ده چې وویل شو چیف اپریټینګ افسر به نوی. حکومت د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه راغواړي، خو د دوی لویه غوښتنه په 2013 میلادي کال ټول ټاکنو کې په صوبایي اسمبلۍ کې برخه واکوم چې لا هم نه ده منل شوې. شاجی ګل افریدی له وړاندې د اکتوبر پر 9 نیټه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی او نوموړی وایي چې تر څو د دوی ټولې غوښتنې نه وي منل شوې، هغوی به دا پرېکړه بیرته نه اخلي.
درې شیانه زموږ مین ورته ټارګېټ دي چې درې کارونه به تاسو ته وکړو، نو بیا به نه راځو کډي، بیا به موږ په 9 اکتوبر راځو. یو صوبایي اسمبلۍ سپینه په 2018 کې ممبران راتلل، د هیکورټ سپریم کورټ ایکسټینشن او سی سی آئی میٹنگ این ایف سی اوارڈ چې کومه پیسې موږ لپاره ریفارمز کې سجیشن ورکړ شوی 3% هغه باندې عمل درآمد.
د الفاټا سیاسي اتحاد مرستیال مشر زرنور افریدی هم دا دریز لري چې حکومت لدی وړاندې هم دا رنگ لوزونه کړي. اوس کده 15 کالو د مودې اول اسلام آباد های کورټ او بیا پېښور های کورټ تر قبایلی سیمو غزول، دا ټول هغه خبرې دي چې د حکومت فیصلې مشکوکه کوي.
په دې کې هیڅ اطمینان نشته، او مطلب دا دی چې بس دا ثابته شوه چې مسلم لیگ حکومت ته د قبایلي عوامو سره ډېره غټه دوکه وکړه او ډېر غټ دروغ او ډېر غټ ظلم یې راسره وکړو، باوجود دا چې په ټوله دنیا په دا باندې پوه شوه چې دا حق دی. د پاکستان ټول سیاست چې کوم دی، ټول سیاست دانان چې کوم دي، هغه هم په دا باندې پوه شول چې مطلب دا دی چې دا خبره چې ده دا حق ده یو قسم ته، او دا د دغو خلکو حق جوړېږي.
ذکر ده چې له دې وړاندې د اف سی آر قانون پر ځای د رواج ایکټ په نوم قانون جوړ کړی شوی و، کوم چې د قبایلي سیمو د استادو لخوا رد کړی شو. د سفران مرکزي وزیر د غونډې ته دا هم ویلي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو موده 15 کاله ده، او د دې مودې پورې به د اسلام آباد های کورټ واک تر قبایلي سیمو غزول کیږي، خو د صوبې برخه جوړېدو وروسته به د پېښور های کورټ واک غزول کیږي، چې مطلب به دا وي دغه سیمې د صوبې برخې دي. د اسلام آباد های کورټ د غزولو په پرېکړه شاجی ګل افریدی وایي چې د دوی د قانون وزارت سره خبرې شوې او زر به د پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو وغزول شي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اردن کو پاکستان او امریکا د خبرو اترو لاري په سیمه کې د سولې راوستو د افغان شخړې د حل پر لارې اتفاق کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر لخوا د خبرې شوې نننۍ خبر پاڼې له مخې تېر ورځ وزیر اعظم شاهد خان عباسي په نیویارک کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پین سره ملاقات وکړ او په دوه اړخیزه چارو یې خبرې اترې ورسره وکړې. په نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عارف فتن جمعه کوي.
پاکستان او امریکا په سیمه کې امن او د افغانستان د شخړې حل د خبرو اترو د لارې په هوارولو اتفاق کړی دی. د وزیر اعظم هوس لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه د نهې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د امریکا نائب صدر مایک پنس ترمنځ ملاقات وشو. دواړو ملکونو ترمنځ د دواړو ښځو معاملات د خبرو اترو د لارې په حل کولو اتفاق وشو، او د دې مقصد لپاره د امریکا یو پلاوی به د اکتوبر میاشت کې د پاکستان په سفر راځي. د خبر پاڼې په وینا چې خاقان عباسي د امریکا نائب صدر، د امریکا د جنوبي ایشیا او افغانستان په اړه د صدر ټرمپ پر پالیسۍ د پاکستان اندېښنو نه خبر کړو. خبر پاڼه وایي چې په دې موقع وزیر اعظم خاقان عباسي ویلي چې پاکستان د هغو کوششونو برخه ده کوم چې په نړیواله توګه د ترهګرۍ پر ضد کیږي، او په دې کې د ټولو زیات زیان پاکستان ته رسېدلی دی. په ملاقات کې دواړو فریقینو په دې هم اتفاق کړی چې د افغانستان شخړې حل به د خبرو اترو د لارې روباسي. له دې وړاندې ملاقات کې نائب صدر مایک پنس وویل چې امریکا پاکستان ته ډېر اهمیت ورکوي او په سیمه کې امن او سلامتیا لپاره پاکستان سره اوږدمهاله شریک والی غواړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي دا وخت د ملګري ملتونو جنرل اسمبلی غونډه کې ګډون لپاره په نیویارک کې دی، او د مختلفو ملکونو اعلی چارواکو سره یې لیده کاته هم روان دي. شاهد خاقان عباسي د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د غونډې په موقع د اردن، ترکی، ایران، سریلنکا چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي دي، او په دواړو ښځو معاملاتو یې خبرې کړي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لړیو ته غوږ استئ اردوونکو، هم دې موضوع کې پاتې کیږو. افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې ترهګرې د لمنځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیزه بحث وکړي. نوموړي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې پر وسلوالو طالبانو او د هغو پر ملاتړو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي. د په خبره ځکه د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولی. ولسمشر غنی د افغانستان او سویلي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي ستاینه اهم وکړه. پاره نور تفصیل سمګ همکار همش اعظم وړاندې کوي.
افغان لسمشر اشرف غنی پر پاکستان ژغ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد ورسره پر ریاستي کچه کار وکړي. نوموړي تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اویایمې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت یو فرصت لري چې له خپلو ګاونډیانو سره د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او د سخت دریځۍ د کوټلو په اړه خبرې اترې وکړي.
I call upon Pakistan to engage with us on a comprehensive state to state dialogue.
زبر پاکستان ژغکوم چې زموږ سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمیز همکاري په برخه کې د حکومتونو په کچه هر اړخیز بحث ته داخل سي ترڅو سوکالۍ ته لار هواره
کړي.
ولسمشر غنی په خپل وینا کې ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې یوازې د دې هیواد خاوره کارول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې پر افغان خاوره څه باندې شل نړیوالې ترهګري ډلې فعالیت کوي، خو د افغانستان راتلونکي ځکه ارزښت لري چې افغانان د ترهګري د ګواښ د له منځه وړلو په کار کې د نړیوالو هڅو په لومړۍ کرښه کې دي. ولسمشر غنی زیاته کړې چې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي تر روسي اعلان راوروسته له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پایښت لرونکي شراکت نوې بڼه اخیستې ده. نوموړي د یادې ستراتیژي ستاینه وکړه او ویل چې په دې کې د امریکا د توان ټولې لارې چارې رایوځای سوي او دا پیغام ورکوي چې طالبان جګړه نسي ګټلی. نوموړي په خپله وینا کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کښېږدي. طالبان او د دوی ملاتړي نظامي بریا نسي ترلاسه کولای. افغانان یوازې د سیاسي حل له لارې سولې ته رسېدلی سي او زه د هرې کچې پر طالبانو ژغ کوم چې په بین الافغاني خبرو اترو کې شامل
سي.
ولسمشر غنی د خپل وینا په پیل کې وویل چې د سپتمبر د 18 ترهګري پیښې 14 کال وروسته د غیر دولتي عناصرو تشدد د سیاسي تشدد د 15 لړۍ باندې خپل کړی دی. نوموړي زیاته کړه موږ باید د ترهګرۍ د ګواښ په وړاندې د یوه متحده ځواک په توګه ودرېږو او دې ګواښ ته داسې اوږدمهالي حل ولرو چې د ترهګرو د اوږدمهالي ایجنډا مخه په ونیسو. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانان د یوه ملت، یوه دولت او یو ولس په توګه له هغو ننګونو او فرصتونو سره ځان له سره عیاروي چې په 21مه پیړۍ کې ورسره مخامخ دي.
د احمد شاه زمي چې تاسو راپور وړاندې کوو څنګه تاسو اوردل چې د ملګرو ملتونو دوه او یم عمومي غونډه پرون په نیویارک کې پیل شوه. په دې غونډه کې د پاکستاني وزیر اعظم شاهد اقان عباسی او د افغان ولسمشر اشرف غنی په شمول د نړۍ یو شمېر مشران ګډون کوي. د غونډې په څنډه کې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ اهم لیدنه کاته شوه. دا چې د ملاقاتونو بعد کابل او اسلام آباد د اړیکو په ښه کولو کې څه مرسته وکړي او که څنګه په دې اړه مو په کابل او اسلام آباد کې له پوهانو سره خبرې کړي او دا راپور مو برابر کړی. دا ملاقاتونه د دې لپاره مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوې دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه عباسین بریال وایي له دې ملاقاتونو داسې بریښي چې کېدای شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحال شي. نوموړی وایي ښکاري داسې چې د امریکا په ګډون د نورو نړیوالو قوتونو فشار پاکستان دې ته مجبوره کړی دی چې له خپلې ځمکې افغان طالبان وباسي.
د دې وروستیو ملاقاتونو بیانونو څخه داسې ښکاري چې پاکستان هڅه کوي چې دا ځلې خپل حسن نیت وښيي یا تر یو حده پورې هڅه کوي چې دا مسله د ځان په ګټه هم هواره کړي، ځکه چې نور نشي کولای دغه نړیوالو فشارونو په دننه کې خپلې زړې پالیسۍ ته دوام ورکړي.
که څه هم عباسین بریال وایي چې هغه ته ځینې سرچینو ویلي دي چې پاکستان میشت افغان طالبان له پاکستان د وتلو په نورو هیوادونو کې ځان ته د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو د سیمیزو چارو پوه سمیر سدزی له دې سره اتفاق نه کوي او وایي تر څو چې کابل او اسلام آباد یو داسې جوړجاړي ته نه وي رسېدلي چې خپلې ځمکې باید یو بل پر ضد استعمال ته نه پرېږدي، نو تر هغه پاکستان نه غواړي چې افغان طالبان له خپل ځمکې وباسي.
پاکستان باندې هم دا فشار دی چې افغان طالبانو حقانی خلاف د اقدامات وکړي. دوی کله کله اقدامات هم کوي، خو داسې نه دی چې داسې پریکړه اقدامات دی وشي تر څو چې له افغان حکومت سره دوی یو جوړجاړي ته نه رسېدلي. او په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د هند چې کوم خطر د دوی لپاره دی هغه هغه مسلې حل شوي نه وي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبانو خلاف یا د حقانی خلاف اقدامات وکړي.
بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل ترت مسعود وایي هغوی په یقین سره نشي ویلی چې ګینې په نیویارک کې د پاکستان او افغانستان مشرانو ترمنځ ملاقاتونو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي. خو د په خبره د دواړو هیوادونو حکومتونه دې نتیجې ته رسېدلي چې د دوی اړیکې دومره زیاتې خرابې شوې چې ګټه یې وسلوالو ډلو او تاوان یې دوی ته رسي.
د افغانستان تر ټولو لوی غوښتنه دا ده چې پاکستان دې خپل مځکه د دوی پر ضد استعمال ته نه پرېږدي. همداراز غوښتنه بیا د پاکستان ده چې کابل دې د پاکستان پر ضد خپل خاوره کارېدلو ته نه پرېږدي. نو زما په خیال له دې ملاقاتونو سره به څه پرمختګ وسي، ځکه چې دواړه هیوادونه دا ځل سنجیده ښکاري.
د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې لا پسې خرابې شوې. د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټن ځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نور د برداشت وړ نه ده، بلخوا پاکستان ویلي چې دوی پر خپل ځمکه د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له توپیره عملیات ترسره کوي. راپور موارد چې کارپوهان په نیویارک کې دغه شو ملاقاتونو ته څه رنګ ګوري د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ هم دې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندر ولی خان ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو لوی ستونزه د بې باورۍ ده او دواړو هیوادونو ته پکار دي چې د یو بل اندېښنې لرې کړي. نوموړي تېر ورځ ناوخته له مشالو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل چې چین د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې مهم رول لوبولی شي. له نوموړي سره د مشالو خبریال خالد خان مرکه کړې او په لومړي سر کې یې ته د افغانستان او پاکستان د ترنګلو اړیکو په اړه پوښتنه کړې. نوموړي وایي
افغانستان خو مونږ دغه وې چې زیاته مسله چې دا نو دار به اعتماده ده، په کار دادی چې نیخ په نیخه خبره وشي یو بل سره کینی. یوه سیاسي مسله داسې نشته چې په خبرو اترو دې د هغې حل دوي. پاکستان په کار چې په دې ځان پی کی چې د مترقي افغانستان نه بغیر مترقي پاکستان تصور داسې خوب دی، او افغانستان هم ځان په دې پی کی چې مترقي پاکستان نه بغیر مترقي افغانستان هم نشي راتلی. امن چې راځي یا به په دواړو ملکونو کې راځي یا به یو کېمني. نه پاکستان امن د افغانستان امن سره تړلی دی، افغانستان امن د پاکستان امن سره تړلی دی. نو په کار چې دلته کې کوم قوتونه دي هغې په دغه نقطه ځان پی کی.
چین او امریکا په کیسه کردار لوبوي.
چین خو زمونږ سټینډ دا دی چې کله کله ماشومانو دا دواړه خپل منځ کې جنگ کوي، نو بیا خو به مشران لکه چې مشران څنګه راننوځي راننوځي. خو مونږ دا وایو چې چین دی یوازې مددګار نی، سهولتکار دی نی د خبرو اترو. چین دی چې په هغې خبرو اترو کې کومې وعدې وي دونه دواړه ملکه یو بل سره وکړي چین دې بیا هغې زامین شي.
تاسو یو خبره وکړه چې د پاکستان خارجه او داخله پالیسي ناکامه شوې ده، بیا د سره دې پیغور وکړي چې کوم طرف ته تاسو اشاره
کوئ؟ ما خو تا ته ووی کړه سلور همسایه دي ستا په کلي کې، چېره سلور ستا همسایه یې ګاونډیان یې او درو سره ته په جنګ یې. نو ته کامیاب یې که ته ناکامیاب یې؟ خبره دقه ده. پکار دا دی چې داسې فورن پالیسي جوړه شي چې د څلورو واړو سره مونږ په خندا خوشحالۍ وخت او جوړ دي.
شنجار خان، ستاسو د مرکزي عملې دغه غونډه وشوه، د فاټا والي سره تاسو څه سلام کاخه؟
د فاټا خو مونږ بالکل واضح یو چې دا کیله چې را پیرنګیانو والي ده د فاټا او د پښتونخوا ترمنځ دا کیله ختمول غواړي. وخت راغی چې پکار دادی چې فاټا ته هغه بنیادی حقوق ملو شي کوم چې باقی مانده پاکستان ته دي، او دا هغې صرف یو طریقه ده چې تی صوبې سره ځم کا په صوبې اسمبلی کې ورله نمایندګي ورکا، او د های کورټ او د سپریم کورټ اختیارات چې دي دا منتقل کا.
اردوونکو، دا د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندر ولی خان چې زموږ خبریال خالد خان ورسره د پاکستان او افغانستان پر اړیکو او همدارازه د فاټا په اصلاحاتو خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو دا.
بشار لاډیو ته اوګست اوردون خو د جنوبی وزیرستان د رغزی خلی اوسیدونکو وایي چې ک یو خوا په د روسیو نه کلونو کې جنگ زپلی او هر څه یې اړنګ شوی نو بل خوا لولان دی دوی وایي چې لکه نه پاکستان جوړ شوی له هغه رئیس دوی نه په سیمه کې هسپتالونه لري او نه سکولونه لري او نه هم د ژوند نورې بنیادی اسانتیاوې لري. تفصیل له سیمې زموږ خبریال سلا مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان رزین رغزی کلی کبالیون ویایی چه د نورو کبالیانو پسیر دوی هن د رټو مشکلاتو زیاتو نیمګړتیاو سره مخومخ د طالبانو په خلاف جنگ هن زیات تاوانی کړی دی. په دغه باره کښې د دغې کلي ځنې کبالیون مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی دی.
زه سبزلی نما رغزی کلی تولوبخیل یې. دغ جنګ نقل وسول په دغ کښې موږ میلې تباه شوې غرینا تباسول پاٹیون تباسول یہ سے روغللی مشتا حکومت یہ لانینا کو یچ امداد نہ دای مشتا ملا
منم دای شرزمان مش پکلی شی چ یور پاکستان جوړ دای غوخت نه نن رزه پر مشتا نه اسپاتال شتا دای نه سکول شتا دای او بیس کیم جنگ ولا گد کوړه چ میر ور ډیر اسماعیل خان تا وتی ور تا مش قبلی سابق و ی دل تا چ رول د مش وړ کی جن کای مکمل وسرا دیش ول د میر وړ کی چ کیم دی بس خالد و درې زبر تاسیخ کو پاغرنه شدا غسپونی کوي او مرغی د غره ځنګل شه ګرځي او پیخې ځنګلی شو یې میږ وړ کې جنکۍ دغه ځنګلي چې ستر شي او سابو هېڅ شی نه پېژني. خو که دغه حکومت دا مهرباني وکړو چې میږ ته څه طریقه جوړه کړو او میږ د ده ډېر شکریا ادا کوي.
زمون نوم دی رحمت الله. همیږ مکمل روډي نه تباه دي د میږ په جیلۍ نشته دی چا مخ سے چمٹ لگے دلی وی آغا ہن وڑی دی خال کے دا کوما دا می سول ورتا کی چمشتا دا روڈ ہن جڑ کو او مشتا دا بجلی ہن چ طریقہ جڑا کو د میش خوان جے مان دے تے ویسا پرے پسار بنے بروری پخر بنے بروری گاڑ گاڑ پہ چمینا دی پداش پخر بنے لیا پسار بنے یا بن راسی جی دا د میجا کوما تا سول دای چ کمشتا یو تو بل جڑ کو او مشتا پی پینا ولا گی جی مشتا سوالا جڑ چھ میجو د نور خال کے سرا جام پی کی چ مشتا کوما دا سوالا جڑ کڑائی دے
د فاٹا سیکرٹریٹ وا یون دا عبدل سلام وزیر میں چ درغزی کلی دیو سے دن کو د مشکلات نمگڑتیاو او غشتنو نہ خبر کا اغو لوز وقت چ دوی با درزین رغزی کلی دیو سے دن کو جا ترجیحی بنیاد ذمہ وار حکومتی چارواکیو تا رسوی
درغزین رغزی کم مسائل دی دا ساسو زمون مخامخ راول او پدی بنے با انشاءاللہ ز یو نوٹ تیارم چ کم زمون مشران دی اغه مزب انفارم کوا چ کم سرکاری سیٹ اپ تے پولیٹیکل انتظامیہ فاٹا سیکرٹریٹ شو زمون چونکہ فوج عمل تا پروت ہے زمون فوج ہم دیر خکارونا کئی ہلتا ہے فوج ڈیولپمنٹل کارونا پخپلا نگرانیم کئی چیز یزا دا خلکو تا یقین دیانی ورکاو چی استاسو مسائل چی کم دی دا دیر مون حل کولی کوشش ہم کئی او دا زمون ذمہ واریم دا
دیر ازین رغزی کلی و سدون کیو دا ہن جوا تکڑا چی دی ذمہ وارو حکومتی چارواکیو سمدستی توجہ با دوی دے پارا بختور زیرائیوی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو
مشال لڑو تغوگ سیل جنوبی وزرستان زو سوات تا دا سوات جانزیب کال جب سلگون از دکون کو دوستازان و نشتوال و غیر ازرهی پر زد احتجاج کرده چه تفصیل یز مک خبریال نیاز احمد خان نکوی.
د سواد ضلع د ټول نه لوی تعلیمي ادارې جانزیب کالج په سلګونو زده کوونکو د سیدو شریف نه تر مینګوره پورې د کلاسونو نه اغستو او استادانو نشوالو په ضد سخته احتجاجي مظاهره کړې. وروسته زده کوونکو د مینګورې نشاد چوک د ټریفیک لپاره بند کړو او د حکومت په ضد نارې ولګولې. مظاهره کې شریک یو زده کوونکی ثاقب وایي
د مسلسل دوو هفتو د شتېرې شو نه زمونږ کلاسونه دوه لګي درې نه لګي درې لګي دوه نه لګي مسلسل د هرې ورځې نه دا چل سټارټ دی. مونږ دوه کلاسونه والو نور د قشان ناسو څوک په روډونو کې ګرځي څوک په هوټلو کې ناسي څوک یو طرف ته ځي څوک بل ته راغلی. مونږ تعلیم لیو زمونږ دا مطلب زمونږ د فیوچر پلانینګ دی چې مونږ به تعلیم حاصله او سب جوړیږو.
نور زده کوونکي هم وایي چې د استادانو او حکومت ترمنځ شخړه ده ولې دوی پکې متاثره کیږي.
زما نوم دی احسان الله او زه د ماڼۍ اوسیدونکی یم. زمونږ مسله داسې ده چې دوه درې ورځې وشو زمونږ کلاسونه نه کیږي او مونږ په خپله د ماڼۍ نه راغلي یو دلته کې هاسټل کې پاتې کیږو. زمونږ هاسټل کې چې کوم پاتې کیږو نو د دې لپاره خرچه هر څه لګي. د هغې لپاره زمونږ مور او پلار چې کوم دي نو هغه زمونږ لپاره په سعودي کې په یو ځای کې او بل ځای کې سختیانې تېرې هغو باډیانې چې کوم پټونه صحیح هغه زمونږ لپاره تور شي زمونږ لپاره ډېر سختیانې تېرې د دې وجې لپاره تېرې چې دوی ښه سبق ووایي.
سویل نوم نه جي او په جانجب کالج کې په
سیکنڈ ایئر کیمپ میڈیکل سیکشن کی جی لالا کا نو دی پر جانب کاج باندیر فخر محسوس کوم چې ریسٹورنٹ نو خپل حق تپوس کوي دوند پار نه سوک سیاسی مشر نه پسلا کیم را غل نه سوبل سوک دا خبرې کوي چې موږ لوټ را کوي تم دا تعلیم دی سوک تپوس کوي زم دا کالج کالج جن چرواز پر اٹ کیږي مالدار سړی خو په سپیس کوي په اکسشر کوي په بل کالج کوي غریب سړی بسی چل کوي
په جانب کالج کې د کون کو ستونز پاړم چې کله دا کالج پرنسپل شوکت به سره پښتنه وکړه نو دوی ویل چې صرف دوه ورځې نه استادان لک کم دي او دوی په دغه لړ کې د تعلیم محکمې مشران سره تماس نیولې او زر تر زر به دغه ستونزه حل کړی شي. تیز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګورئ ستوري دن کو د نیو بجې شوی او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لا وګورئ خبر ډنډیز بورو.
د پاکستان د ریاستونو سرحدي چارو یا سفرن وزیر عبدالقادر بلوس وایي مرکزی حکومت د قبایلي سیمو نه د رواج اکټ بیرته اخیستلو پریکړه کړې او یادې سیمې به د 15 کلونو په موده کې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي. ملګرو ملتونو ته د وینا پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې له طالبانو څخه د جګړې د ګټلو په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې تګلارې هرکلی کړی او ویلي دي چې هیواد یې د ترهګرۍ خلاف په لومړۍ لیکه کې جنګیږي. غنی همدارنګه پر پاکستان غږ کړی چې ترهګرو د ځپلو لپاره دې له دوی سره په ریاستي کچه شریک ګامونه پورته کړي. نن په سوات کې د جانزیب کالج سلګونو زده کوونکو د لاریون او مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د استادانو بایکاټ ته زر ختم کړي. دوی وایي دوه اونۍ کېږي چې څوک درس نه ورکوي. د کالج پرنسپل وایي د زده کوونکو ستونزه وزر هواره شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان مشال لړیو ته په وزنګړې مرکه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو لوی ستونزه د بې باورۍ ده او دواړو هیوادونو ته پکار دی چې د یو بل اندېښنې لرې کړي. په مکسیکو کې یوې سختې زلزلې لږ تر لږه 226 کسان وژلي او د دې هیواد په مرکز کې ډېری ودانۍ نړولې دي. چارواکي وایي زیاتره کسان په مرکز مکسیکو سیټي کې وژل شوي. د زلزلې زور د ریختار په کچه 1.1 ښودل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د میانمار له مشر آنګ سان سوچی ته ټلیفون کړی او ترې غوښتي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو څېړنه وکړي. ملګري ملتونه وایي د تاوتریخوالي له امله تر اوسه شاوخوا 400,000 روهینجیا مسلمانان بنگلاديش ته وختي.
په دې نیمای کې ساسل لپاره دوا اونیزې خبرونې لرو. لومړی د نړۍ رنگونه او دویمه پرګنی. خو لومړی راځو د نړۍ رنگونو خبرونې ته چې په کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدل شي. د خبرونې کوربا ګل ایاز دی.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا یوې حکومتي ادارې په خپل راپور کې د دې خبرې تصدیق کړي چې تیر 2014 کال تر ټولو زیات ګرم کال وو. په رپورت کې د تیرو دریو کلونو نړیوال درجه حرارت په مستقیمه توګه ریکارډ کړ شوی وو. په دې کې دا هم ویل شوی چې په درجه حرارت کې د اضافي وجه د ګلوبل وارمنګ او ال نینو نومي موسمیاتي عنصر دی. په سمندرو کې د واورې په مستقل توګه غایبېدو له وجې د نړۍ په نورو علاقو کې په موسم او آب و هوا کې ډېر زیات بدلون رامنځته شوی دی. د رپورټ تر مخه په نړیواله سطح او د سمندر د حرارت او گرین هاوس ګیسونو د حرارت د دې وجې جوړ شوی دی چې په دې کې ریکارډ اضافه شوی دی. د ماحولیاتو په اړه د نړیوال رپورټ سټیټ آف کلایمیټ ان 2016 د نېشنل اوشن اټ اټموسفیرک انفستریشن ادارې جوړ کړې دي. په دې کې د شپېتو هیوادونو شاوخوا 500 ساینسدانانو برخه اخیستې وه. په دې رپورټ کې راغلي چې تیر 2014 کال کې درجه حرارت د نورو کلونو پرتله ډیر زیات وو او دې د 120 کلونو ریکارډ مات کړی دی. د کاربون په خبره د ګرمۍ تر ټولو لوی وجه د گرین هاوس دی سونه دی. په دې رپورت کې په ماحولیاتو کې بدلون په لړ کې رجحانات په اړه ښکاره خبرې شوې دي. د دې نه دا خبره په ډاګه کیږي چې د ځمکې په درجه حرارت کې ورځ تر بلې اضافه کیږي. دا رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ماحولیاتو په اړه د 2015 کال د پیرس تړون نه ځان لرې کړی دی. د دې نه مخکې د برتانیا یو رپورت پور کړی وو چې پکې یو ویشتمه پیړۍ کې د ځمکې درجه حرارت کې د توندوالي خبره راغلی وه. په هغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د 2001 کال را په دې خوا 2014 کال تر ټولو زیات ګرم کال وو. په نړۍ کې د مسلسل ګرمۍ اثرات په هر ځای کې په نظر راځي او د شمالي بحر منجمد کې درجه حرارت کې هم اضافه روانه ده.
کارپوهان وایي چې راتلونکو څلورو لسیزو کې به په نړۍ کې د نابینا کسانو په شمیر کې درې چنده اضافه وشي. د لانسټ ګلوبل هیلت خپور کړي یو رپورټ کې ویل شوي دي کچري خلکو سره په سمه توګه مالي مرستې ونه شي نو په نړۍ کې د نابینا خلکو ستونزې نورې زیاتې دي شي. د دوی په خبره د نابینا کسانو درملنه په سمه توګه ونه شي نو تر 2050 کال پورې به په نړۍ کې د نابینا کسانو شمیره 23 کروڑ نه 1 ارب پورې ورسیږي. په جنوبي ایشیا او نیم سیرای افریقا کې د نابینا کسانو او د نظر کمزورۍ ښکار خلکو کې ورستر بل اضافه کیږي. په دې ټکی کې دا هم ویل شوي دي چې د نظر کمزورۍ کسانو په شمیره کې هم اضافه روانه ده. په نړۍ کې د 133 هیوادونو نه ترلاسه شوي شمیرو تر مخه د 2 اربو نه زیاتو کسانو کې د سترګو ناروغیو اثرات موجود دي. په رپورټ کې راغلي چې د سترګو ناروغیو شمیره به تر 2050 کال کې 15 اربو نه زیات شي. سائنسدانانو د موجوده موبایل نیټورکس لپاره کاروونکي وای فای نه سل چنده تیزه الټرا فاسټ وای فای کامیابه تجربه کړې ده. په دې ټکنالوژي کې به معلومات په تندۍ سره منتقل کول ممکن وي. د امریکا سائنسدانانو په روایتي توګه د مایکرو ویوز پر ځای د ټیرا هرتز ویوز استعمال کړي دي چې په کې 50 گیگا بایټ په یو سیکنډ کې منتقل کول ممکن دي. په موجوده وخت کې اکثر وایرلس نیټورکس کې زیات نه زیات رفتار 15.5 میگا بایټ په یو سیکنډ کې منتقل کیږي. په نوې ټکنالوژي کې د دې خبرې جاج اخیستل شوی چې د دې په مرسته په یو وخت کې تر 100 پوری فلمونه ډاونلوډ کول ممکن وي. د امریکا براون یونیورسيټي د سکول اف انجینرینګ ساينس دانان د دې ټکنالوژي په تیارولو کار کوي. دغه نوو تجربه تفصیلات نیچر کمیونیکیشن نومي مجله کې خپور شوې دي. د دې مخ کې د وای فای پر ځای یو بل ټکنالوژي لای فای باندې تجربات روان دي. په لای فای یعنی لایټ فیډلټي باندې اوس په حقیقي نړۍ کې تجربه کیږي. د ویډیو چټ لپاره په انټرنیټ ډیر زیاتې پانی موجود دی او په موبایل ټلیفون کې اپلیکیشنز هم کارول کیږي. د ویډیو چټ خبره کوونکو لومړی نوم د اسکایپ راځي. اوس فیسبوک میسنجر، واتس اپ او انستاګرام هم ویډیو چټ شروع کړی دی. اوس انستاګرام د لایو ویډیو چټ آپشن مارکې کړی دی. دا د نورو نه لږ شانی مختلف دی ځکه چې په دې کې هغه ټول خلک شاملول ممکن وي چې د یو صرف لایو ویډیو سټریم ګوري. په لایو ویډیو چټ کې دا ایپ سپلټ سکرین موډ ته لاړ شي او کال کولو سره هغه خلق د سکرین برخه جوړ شي چې تاسو سره په کې خبرې کوي. په دې کې یو نه زیات کسانو سره نیغ په نیغه خبرې کول ممکن وي. انستاګرام په یو بلاګ کې لیکلي دي چې دا نوې فیچر ځوانانو لپاره دی چې خپل ملګرو سره په رابطو کې وي. فیسبوک د یوټیوب په شان د ویډیوګانو لپاره ځانګړي ویبپاڼه معرفي کړې ده. د فیسبوک صارفین به کولی شي چې اوس د واچ ټیوب د لارې ویډیوګانې وګوري. واچ ټیوب کې د صارفینو لپاره ډیر زیات پروګرامونه موجود دي او ځینې پکې د فیسبوک په مالي مرسته جوړ کړل شوي دي. په دې کې صارف د ویډیوګانو کتلو سره سره دا هم کتلی شي چې د دوی ملګري کوم پروګرامونه ګوري. د فیسبوک مالک مارک زوکربرګ ویلي دي چې د ویډیو مقصد خپلې کیسې نورو سره شریکول دي. د سماجي رابطو تر ټولو مشهور ویبپاڼې فیسبوک تیر کال د واچ ټیوب د معرفي کولو اندیا ورکړه. وافدی لړکی ډیر مواد هم راغون کړي وو. کاروان وایي چې د فیسبوک نوې پروډکټ په مارکیټ کې موجود روایتي ټي وی نتورکس او آنلاین ویډیو فاندو سره مشکله مقابله وکړي. د پیغامونو لګولو مشهور اپلیکیشن واتس اپ په نړۍ کې ډیر زیات صارفین لري او زیات نه زیات خلک د رابطو لپاره هم دغه اپلیکیشن کاروي. خو په راتلونکو ورځو کې واتس اپ د پیمنٹ ترانسفر یعنی د پیسو لګولو فیچر معرفي کوي. د دې بیټا ورژن موجود دی خو په مستقل توګه په راتلونکو میاشتو کې دا فیچر معرفي کړل شي. په دې فیچر کې به صارف کولی شي چې پیسې منتقل کړي. په لنډو کې کوم کار چې په یو دکان کې د ایزی لوډ د لارې کوي هغه به په واتس اپ کې ممکن شي. د دې نه مخکې د مایکروسافټ ویډیو چټ اپلیکیشن سکایپ لخوا د پیسو د منتقلولو فیچر معرفي کړل شوی و. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا هالیوډ مشهور ڈی سی کامکس نوی فلم جسٹس لیگ نوی ٹریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې ټول سپر هیروز کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر زیک شنایډر جوړ کړی دی او دا د دې سیریز 5 فلم دی. په فلم کې د هالیوډ وتلي اداکارانو بن افلیک، هنری کیول، گال گاد، ایمی ایڈمز او نور کار کړی دی. دا یو ساينس فکشن او خیالي فلم دی. د دې نه مخکې د دې سیریز فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د دې فلم میوزیک آسکر ایوارډ ګټونکي هانس زیمر جوړ کړی دی. فلم جسٹس لیگ به د نومبر په 18 منیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
What did you do this weekend, Diana?
Me? Nothing very interesting.
The world remains in mourning after the death of the Superman.
What we're seeing is a crime wave around the world.
Next door, the Arkham Asylum.
And where is the Gotham Bat? The mass vigilante has been a no-show.
They said the age of heroes would never come again.
It has to. We don't have any more time.
Something is coming.
No lanterns. No Kryptonian. This world will fall. Like all the others.
د هندي سینما وتلي اداکار عامر خان نوی فلم سیکرت سپر سٹار لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې فلم پروډوسرانو کې عامر خان او کرن راو شامل دي. په فلم کې زاریا وسیم مرکزی کردار دی او په دې کې عامر خان میوزیک کمپوزر کردار کړی دی. د فلم په ټریلر کې خودل شوی چې زاریا وسیم یو مسلمان جنیوي او د سندرو ویلو شوق یې خود هغې پلار د دې مخالفت کوي. د دې فلم نه مخکې زاریا وسیم په دنګل فلم کې عامر خان سره کار کړی و. فلم سیکرت سپر سٹار به د اکتوبر په 19 نیټه نمائش لپاره وړاندې کیږي.
चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड की तरफ और ये अवार्ड प्रेजेंट करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर शक्ति कुमार.
फ्रेंड्स, अवार्ड्स लेते लेते थक गया हूं. पता है इस बार शक्ति अवार्ड लेगा नहीं देगा. सो हियर आई एम टू गिव द अवार्ड फॉर द बेस्ट सिंगर फीमेल एंड द अवार्ड गोज टू.
अरे बेटा, तुम जैसे टैलेंट बच्चे होते ना, थोड़े में इस बबल्स की तरह होते. वो ऐसे ही ऊपर आते अपने आप, उन्हें कोई नहीं रोक सकता.
मेरा नया गाना सुना है?
कौन सा? वो धीरे धीरे से.
वो तो पुराना हो गया. नया वाला है जोर जोर से.
د هندي سینما مشهور اداکار سنجے دت نوی فلم بومی با په روانه اونۍ کې نمایش ته وړاندې کیږي. دا د سنجے دت د جیل نه د راخلاصېدو وروسته لومړی فلم دی. دا یو اکشن فلم دی. په فلم کې د یو پلار او لور قصه ښودل شوې ده. په فلم کې ادیتی راو حیدری هم کار کړی دی.
جی گنیش جی گنیش جی گنیش دیوا ماتا جس کی پاروتی پتا مہادیو बंधन को आंख दे कोड़न को काया बांजन को पुत्र दे.
चलो आज तो बता दो बांजन को पुत्र क्यों पुत्री क्यों नहीं.
अपनी बेटू के लिए जैसा लड़का चाहिए था ना नीरज बिल्कुल वैसा है. अब लगे हाथ तू भी अपने हाथ पे ले. अबे
सुबह कसरत करते हो रात को दारू पीते हो.
अगर सुबह दारू पीऊंगा रात को कसरत करूंगा वो भी तो ठीक नहीं है.
एक लड़की का मायका होता है ससुराल होता है पर घर का होता है पापा.
हाइड एंड सीक तुम बच्चे खेले हैं. यू हाइड एंड चीक है.
د هندي سینما مشهور اداکار فرحان اختر نوی فلم لکھنؤ سینٹرل لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. دا فلم د لکھنؤ په بندیخانه کې دی یو قیدی دی. په فلم کې فرحان اختر د کشن موهن په نامه کردار کړی دی چې سندرغاړي جوړدل غواړي. په یو مقدمه کې لکھنؤ جیل ته ولېږل شي. فرحان په جیل کې دننه یو میوزیک بینډ جوړ کړي او له بندیخانه نه د تښتېدو هڅه کوي.
سپنا بینډ بنانے کا دلی میں ریکارڈنگ کروں گا. پوسٹر چھپے گا اپنا بینڈ کے ساتھ.
چھوٹے شہر کے لوگوں کے بڑے بڑے سپنے.
باو جی شہر چھوٹے ہوتے ہیں. سپنے نہیں.
کیا سرٹیفکیٹ لگا رکھا بھاگا اس نے کیا کیا ہے
مرڈر کیا ہے اس والے
باو جی. ہم نے کچھ نہیں کیا باو جی.
اس ہائی پروفائل کیس میں پھانسی ہی جسٹس ہے سر.
ویلکم ٹو لکھنؤ سر.
Hack!
इस बार हम कैदियों के बैंड का कंपटीशन लखनऊ सेंट्रल जेल में करना चाहते हैं।
मुझे पता है कि आपको वहाँ बैंड बनाने का एक ऑफर मिला है, आप वो बैंड बनाने का ऑफर ले लो।
अरे बैंड बनाने नहीं आया मैं इधर।
बैंड बनाने मैं भी नहीं आया, प्लान कुछ और है।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
د مشال ریډیو دا
مشال لډیو ته وګستې زم تاسو قربا سره لمومن د دمی مخ کې تاسې د نړۍ رنگونه اونې ز خبرونه د مشال لډیو ورده او سم لجمل سره سم ورسېدل د بلی اونې ز خبرونه پرګنی اوردونکو دا اونې په خبرونه کې په پاکستان کې د مختلفو مذهبونو پر پخوانی واڅارو د دې اهمیت او د خوندیتوب لپاره په حکومتي هلو ځلو خبرې شوې دي. دا خبرونه زموږ همکاري انیسه اجمل چمدو کړی راځي چې په ګډه وښو.
اوریدونکو په پرګنه خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. دا ونه په خبرونه کې په پاکستان کې د مختلفو مذهبونو په پخانی او آثارو د دې په اهمیت او د خوندیتوب لپاره په حکومتي هلو سلو خبرې کو. اوریدونکو په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د بدمت، زرتشت، هندو او د غسی د مختلفو مذهبونو آثار موجود دي. دا خبر پختونخوا د سوات سیمې په منګوره کې د بودکتی د بریکوټ نجیګرام او اوډیګرام کې د بودمت آثار او د ایلم د غر د پاسه د رام چندر تخت آثار موجود دي. لرغون پوهان وایي دا د ګندارا او د هندو شاهي دور سرګندونه کوي. په سوات کې د اقلیتونو حقونو مبارز او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا د سوات د پخانیو آثارو په اړه وایي.
دا زندگی چې کوم دغه دی د بوډا زیات دغه دی مجسمې دغه دی هغه ماته سوي چې زمونږ د غالګې چې دای په ریپورت سره جوړ کله دی غالګې انته کې شته، بیا په اوریګرام کې د دې دغه شته، بیا په ملم جبه کې شته، بیا بحرین کې شته، مختلف ځایونو کې داسې غالګې زمونږ دلته کې ستوپی دی ماته سوي په موږ سره جوړ په یو کیلومتر کې دوه کیلومتر کې نجیګرام ورته وایي. هلته کې هم دا ستوپه شته خو هغه ډمیج کړی شوي ده. پورې ګمبت میره ورته وایي د ناګوای سره جوخ یو ځای دی. هلته کې هم شته، په املوک دره کې هم شته. دا زمونږ د کوم تحصیل چې دی بریکور تحصیل پکې مختلف ځایونو کې زیات آثار دلته کې شته. او زمونږ دلته کې دا اټالین ګورنمنټ والا راغلي دي، هغوی یو دغه کړی زمونږ کوم نن نه کم شوي څوارلسمې صدۍ دغه دی بازیره کلی چې کوم هغه هم دلته کې برامد کړی شوی دی. د بریکور کمزور دغه چې کلی چې دا شپږ سوه کاله مخکې څوارلسمې صدۍ یو دغه دی کلی دی
امرجیت ملوترا وای په سواد کې د نورو مذهبونو په مقابله کې د بدمت پخانی آثار زیات تر سترګو کیږي. نوموړی زیاتوي د دوی لسیمې سره نږدې هم د بدمت او دغه سي د نورو مذهبونو آثار موجود وو، خو په بیلابیلو وختونو کې خلکو وران کړی دي.
بالکل سم ندی بنے ڈیر آسار دی بدھ مت چیری بریکوٹ نجیگرام کے ٹوپے ڈیمالش کرے شوی دی موږ صفاته غالګي څنګهدار سره مله یو ټوپه دا غي سره فاته انته د بودا یو غټ مجسمه ده چې کومه ډیمیج کړې شوې ده. هغه مله چې هغه مخه او هغه ټول ټاکولې شوې ده. دا د مخ نه مله یو سلسله روانه ده. ټول کې دا دلته کې زموږ کومه ساري قدیم نه ونه چې دا د دې نگرانی صحیح نه کوي. په تل دې کې خو لاندې ډیر قیمتي قیمتي بوتان موجود دي. هغه د پاره زموږ د خلکو مله مختلف وختونه کې هغه کنس دي او هغه بوتان متانې وخت کې مله خاص کړې شوې دي. او زموږ ریکارډ سره جو غالګي ورته وي دغه کې دا هغه نه مخې مختلف
د سوا تحصیل بریکوټ نه سده پاسه لس کیلومیټره لري د بنیر پلاره املوک دره راځي چې پکې پوهانی آثار موجود دي. په سیمه کې لرون پوهان وایي چې دا آثار د دویمې نه تر اوومې صدۍ پورې د بت مت منونکو یوه لویه عبادت خانه او د استوګنې ځای و. پوهان دا هم وایي چې د بنیر تاریخي علم غر په لمن کې په دغه ځای کې هغه وخت په زرګونه د بت مت خلک آباد وو. د املوک درې د آثارو په اړه لرغونپوه فضل خالق وایي
کم لرغونی آثار دی دا د املوک درې ستوپه چې دا او بودیس کمپلیکس دی وسه دی ته د یو جیول حیثیت حاصل دی یو غمی دا دومره خولي جوړه ده بل دا پریزرو ده لکه دا پاتې شوي ده ډېره زیاته نه ده خرابړه کړی شوي د دې د تاریخ پوهان داسې وایي چې یاره دا د دویمې صدۍ نه والی او د اوومې صدۍ پورې په دې کې عبادت کېدو یا دا کوم چاپیریال چې دی چاپیریال چې دی په دې کې باقاعده بودیان آبادو او د هندو مت چې کوم دور راغلی دی نو هغه ټایمه پورې دلته آبادی وه او خلک را تېر شوي دي. د دې بل خاصیت بیا ډېر دا دی چې یاره دا د علم په لمنه کې پرته ده. علم هغه غر دی چې هغه د سوات یا د زړې اودیانې په غرونو کې دې ته د ټولو نه غټ حیثیت حاصل دی د بادشاه حیثیت ورته حاصل دی ځکه چې پوخانی د یونانی او د بود مت یا د هندو مت یا د هغې نه مخکینی تاریخي روایتو کې وایي چې په دې باندې به د دیوتاګانو جنګونه کېدل او بیا هرکیولس کله چې سکندر راغلی دی سکندر یونانی نو هغه چې کله راغی نو هغه دې ته د هغه ځای تاریخدانانو دې ته اورنوس ویلی دی نو سکندر دې اورنوس ته شپې تر شپې راختلی دی او دلته جنگ کړی دی او دلته هغه ګټلی ده نو هغه ته فخر په دې حاصل شوی و چې هغه وایي چې یاره هرکیولس دلته راغلی او فیل شوی و علم په دې غر باندې او ما وګټله. تاریخ کې دا غټه اهمیت هم دې ته حاصل دی. بود مت د تهذیب او د تاریخ نه علاوه دلته د کتونکو د پاره نور هم ډېرې ښکلې ښکلې نظارې دي او مینه ده او
په سوات کې د بد امنۍ پر مهال د بود مت زمانې او د غسی ځینې نور آثار وران کړل شوي وو چې درستیو کې پکې د ځینو د بیا رغونې کارونه هم شوي دي. فضل خالق زیاتوي چې په سوات کې د اټلي سره تعلق لرونکي یوې ادارې د دې آثارو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي دي او باید د پاکستان حکومت هم د دې پخوانیو آثارو تحفظ یقیني کړي.
ورا د سیده چې د خوش قسمتۍ نه زمونږ د سواد آثار چې دی د کال 1955 نه د ایتالینز پاس دغه کې راغلي دي هغه دلته باقاعده د والي صاحب اجازه تخته او دلته کار شروع کړي دي د دې خصمانت باقاعده دلته چوکیدار دغه لپاره ساتل او دلته هغه باقاعده کارونه کړي تحقیقونه کړي نو هغه د ډیر زیات کټ کار کړي دي نه ډیر زیات لرغونی آثار او کم چې ارتفیکټس تیار وستي دي او په دې تحقیق کړي او کتابونه په چاپ کړي وس تقریبا یو کال مخکې د دې سیکشن 4 وشو او حکومت دا ځان ته حواله کو نو دا چې کم خپ پاتې شي د دې خصمانه شوی دا د پریزرو پاتې شي دا د ایتالین ارکیالوجیکل میشن د وجه نه پاتې شي.
لسوات سره سره په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې ګڼ شمېر آثار د رستیو کې د کودای پر مهال موندل شوي دي. سمو د وړاندې په قبایلی سیمې خبر ایجنسی کې شاوخوا 1500 کاله پخوانی آثار ترلاسه شوي دي. په دې اړه د خبر پښتونخوا د لرغونو آثارو محکمې او پېښور میوزیم چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په خبر ایجنسی کې د دوی د یوې سروې تر مخه شاوخوا 1500 کاله پخوانی آثار موندل شوي. چارواکي زیاتوي د غلرغونی ځایونه یوازې په جمرود سیمه کې موندل شوي دي او ممکنه ده چې د خیبر په نورو سیمو کې هم ورته آثار موجود وي. دغه سي په شاباسګړي تختبیا او سوابه کې هم د مختلفو مذهبونو آثار موندل کیږي. په پیښور کې لرغون پوه ډاکټر زور دورانی په خیبر پښتونخوا فاټا کې د تاریخي آثارو په اړه وویل
بودکلا دا نیموګرام دی ګلکده دا تختبای دی بیا شابازګړې دا بیا هند دا بیا د پېښور دی بیا د خوازیز ډېرې دی په سوابه کې دی مزدان نه ایسته علاقه دا بنو ته لاشې دا سي دیای خان ته لاشې دا خو ډېر زینو کې دا کار شوی درسو د دې کالو کې ډېر کار شوی دی کې هیڅ شک نشته چې سوات ډېر لکه ګرانې علاقه دا په خالي په سوات کې زر یو نیم زر برابر بودیس مانیسټریز او بودیس پکوډا او بودیس سایت دی نو په هغه کې ډېر زیات پکې شکار شوی دی، خو اوس هم ډېر زیاته خزانه پټه ده، داسې کوهاټ کې، داسې بنو کې، داسې ڈی خان کې، داسې زموږ په دې خیبر کې ډېر ځایونه دي. ولې چې یو زمانه کې دا علاقه د بودیزم مرکز و.
اقلیتونه وای د خیبر پختونخوا ډېرې سیمې د لرغونو آثارونه ډکې دي. په دې کې د اقلیتونو ځینې پخوانی عبادت ځایونه هم شامل دي چې د اقلیتونو په وینا په سرکاري ودانۍ او شخصي هوټلونه جوړ کړل شوي دي. په پیښور کې د اقلیتونو د حقونو مبارز رادیش سنگ ټونی وای د خیبر پختونخوا فاټا په ډېرو سیمو کې د پخوانیو آثارو خزانې دي.
دا آثار خو چې کوم دینو تخبای کې دي، تخبای سره چې کوم دینو موږ ګورو نو چې کوم قبرستان دی هغه هم ډېر زوړ دی. په خبر کې زموږ سره زید مردان کې هغه هم تقریبا هغې کې هم ډېر اثرات دي. او داسې او بیا شبقدر دی، شبقدر سره بیا غلنه علاقه ده. نو دا علاقې چې کوم دینو دی کې اوس هم چې کوم دینو گوتم بدھ کم بوتونه دي، هغه اکثر خلک خپل کورونه ماتي او نو سره سره جوړوي. نو بنیادونه چې کل کم وخت کني نو هغه وخت چې کوم د ګوتم بود یا د نو هغه بوتونه چې هلته نه وځي او هغوی بیا داسې خلک لا یو سي ځان سره او بیا خار کې خرڅ. زمونږ ډېر اسماعیل خان چې کوم نو ډی اے خان هغه هم ډېر زیات هسټوریکل دی. او مطلب دې سره زمونږ اورځي ایجنسی ده، اورځي ایجنسی چې کوم نو هغه هم داسې ډېر زور خار دی. نو زمونږ خو دې باندې حکومت توجه نه ورکوي چې دې ځایونو ته پروموټ کړي. موږ غټ چې کوم یو غټ اوس مذهب یو پروت دی نو هغه چترال دی. چترال کې چې کوم نو کیلاش وادي ده، نو کیلاش وادي کې کیلاش خلک چې کوم نو آریا سماج والا نن نه تقریبا 3-4 هزار سال پہلا چې کوم دا خلک راغلي وو او دلته آباد شوي وو. نو هغه خلک اوس هم لا موجود دی. هغه وخت کې چې کوم خلک سامان استعمالولو ځان لا ذاتی چې کوم دغه سیزن وو هغه ټول یو میوزیم هلته جوړ دی او ټول سیزن هلته ملاویږي. خو خبره ده چې زمونږ حکومت دلته د دې پر سیزنو باندې توجه نه ورکوي. ګینې دا چې کوم دی نو پوره دنیا سیاح چې کوم دی نو ټورسټ دلته راتلی شي او دا په دې باندې پاکستان ښه مزدار سرمایه ګټلی شي.
امرجیت ملوترا وایي چې د دې آثارو د لیدلو لپاره د خلکو راتللو سره به حکومت ته هم ګټه ورسیږي. امرجیت ملوترا سیاتوي باید د پاکستان حکومت دې د پخوانیو آثارو د خوندیتوب لپاره سم قوانین جوړ کړي او د هغې عملي کول دې یقیني کړي.
دغه مل چې نن نه مخکې کوم 15 کاله مخکې حالات دلته خول فوت کې نو باقاعده به دا سیلانیان به راتلل، انګریزان او دا هغه به راتلل، هیتی بایګان به راتلل. موږ ټیکلو ټیکلو په مختلف بڑو کې او باقاعده به دا ویګټ کول. خو څنګه مل تیر شوي شلو کالونه څنګه د خبر په پخوا کې خاص کر فوت کې حالات خراب دي. دا خلک اوس نه راځي او دا یو سیلانو لپاره دغه لپاره یو ښه موقع ده چې راشي او خلک وګوري چېرته دلته کې څومره خلک کم وخت نه آباد دي او کم آبادیانې دلته کې شته. نو دا د ټوریزم لپاره دا دغه لپاره یو ښه او خاص کر موږ لپاره زموږ د لوکل خلکو لپاره د آمدنی یو ذریعه ده چې دا سیلانیان راځي دلته کې او دلته اوسېږي دلته راکېږي او دوی باندې ګرځي. نو مطلب کم سي کم زموږ د خلکو د بسنه سره له دې نه سهولتونه او رقم ملاوېږي.
زموږ قانون جدي هغه چې جوړېږي بالا نه یو قسم سلسله راشي او ملی راشي په اسمبلۍ کې هغه د قومي اسمبلۍ ده که صوبایي اسمبلۍ ده او ملي چې د ممبرونو په دسته ته واوړې وکړي چې په دې لپاره قانون پکار دی. نور هم داسې دي چې ملي چې هغه داسې هغه وختي طور باندې ولا قانون دا شي خو ملي په امپلیمنټیشن نه کیږي.
دا چې حکومت د پخوانیو آثارو د خوندیتوب لپاره څه هلې ځلې کوي په دې اړه مو له حکومتي چارواکو سره د رابطې هڅې وکړې خو بریالي نه شو. البته د وروستیو کې د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو محکمې او پېښور میوزیم مشر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی ډېر پخوانی آثار خوندي کړي دي او د نورو د خوندي کولو لپاره کار روان دی. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خبرونه. که د خبرونې په اړه سرای لری نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونې پورې درنازانی ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
خزی د پختنی ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پختنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هری نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه بورس